سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاساته راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکې کړې او هغه شرمناک وتل بلل دي. ترامپ پرون جمعه د شمالي کارولینا په فورت براک کې وویل په یاد مودي چې څنګه یې هلته ټول پوځي تجهیزات پریښودل موږ دا کار نه کاوه. ټاکل شوی و چې موږ په عزت او درناوي راووزو خو داسې ښکارېدل لکه تیښته چې کوو. امریکایي ځواکونه د 2020 کال ناګز په وروستۍ ورځو کې وروسته تر هغې له افغانستان ووتل چې طالبانو جمهوري نظام وپرځاوه او پر کابل یې ولکه ټینګه کړه. هغه مهال د ځواکونو وتل له ګډوډیو سره مخامخ وو او د کابل هوایي ډګر سره یوې چاودنې لږ تر لږه 13 امریکایي سرتیري او لسګونه افغانان ووژل. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن بیا تل افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. په مرکزی ولایت کاپیسا کې د ځمکې خویدنې له کبله څلور نفر مړه او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان کورنیو رسنیو د طالبان د حکومت د ځایي پولیسو په حواله ویلي چې پیښه تېره شپه په شوخي سیمه کې شوې ده. پیښه کې یو کور تر خاورو لاندې شوی او قربانیان هم په ظاهره ټول دیوي کورنۍ غړي دي. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د زلزلې، ځمکې ښویدنې او سیلابونو په ګډون طبي پیښو په وړاندې زیانګالی هیواد بلل کیږي. د اروپا کمیسیون مشره اورزولا فون در لون وایي اروپا باید د خپل امنیت ډېر مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. نوموړي نن سه شنبه د مونیخ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویل اروپا باید ګام پورته کړي او خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي. نوموړي ټینګار کړی چې د ستراتیژیکو وړتیاو یو اروپایي چتر باید رامنځته چې پر فضا، استخباراتو کنټرول او د ژورو بریدونو ظرفیت ولري. همدغه کانفرنس ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي چې متحده ایالاتونه اروپا یو بل سره تړلې دي. روبیو زیاته کړې له اروپا سره یو ځای عمل کول په دې سالمې بهرنۍ پالیسی به بیا رغولو کې مرسته وکړي. د مونیخ درې ورځنی امنیتی کانفرنس ته چې پرون د جرمني د صدر اعظم فریدریش مریتس لخوا پرانستل شو لسګونه اروپایي مشران، قانون جوړونکي او امنیتی چارواکي ورغلي دي. په بریتانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه پیل هم اخیستو سره په مانچستر کې پر یهودانو د بریت پلان درلود په دایمي حبس محکوم کړل. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 38 کلن ولید صدوي او 52 کلن عمر حسین غوښتل په مانچستر کې پر هغه لاریون بریت وکړي چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړېده او وروسته بیا د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغې ناکام شو چې د دوی دا طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه شوه. او نن د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ یا ویلنټاین ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی و چې ویلنټاین د لیدسوالو دوتې او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو پور کولو سره په پټل مانځي او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپل مینه څرګندوي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. افغانی خزینه سوداګری وایي چې له بیلابیلو ولایتونو کابل ته په نندارتونونو کې د خپلو مالونو د نندارې وړاندې کولو لپاره ورغلي دي خو طالبانو ورته په دې نندارتونونو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړي. وړاندې بعد دغه خزینه سوداګرانو شکایتونه در سره شریک کړو. پرون جمعه د راډیو نړیواله ورځ وه. اروپایي ټولنې ویلي دي چې له هم راډیو په افغانستان کې د معلوماتو د ترلاسه کولو مهمه وسیله ده. افغان خبریالان وایي چې په دې بندیزونه ډېر دي
ورنو او د مطبوعاتو پر د دې پرسته باندې د محدودیتونو زیات شوی او لا هم زیات دي. نو موږ لډیرو سخت شرایطو مشکلات سره مخ
یو. وړاندې بعد د خبري اعلانو ستونزو شکایتونو هم درته په راپور کې ولرو. په اړه به هم را سره جزئیات واوري چې پروسته یو کې په افغانستان کې ورختونو خلکو ته هیله مندي پیدا کړي چې خیر روان اوړي په افغانستان کې وبډيري وي. کارپوهان بیا په دې اړه څه وایي؟
د کور دننه روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اوداس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي.
د چې په نورو کومو لارو چارو اوبه ساتلی شو وړاندې به یې درته په تفصیلي راپور کې ولرو. نور مطالب هم شته هلته هم غواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريده سيالم په تخنیکی چارو کې را سره. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وايي طالبانو هغوی ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون خپل محصولات نندارې ته کېږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وايي له وړاندې ترې د غرفې لپاره شپږ زره افغانۍ هم اخیستل شوي خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کردم
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپل محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی خو طالبانو حقیقتا نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړي. نو موړي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شم بعد د 25 ازادي راډیو ته ویل هیڅوک د جواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوی پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوی. نو موړي وویل
صنایع دستي از مواد خوراک است. لاسی صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 5000 افغانۍ و. ټول می 2000 افغانۍ ورکړې. خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې به تر راکړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نن درتون ته نه وځو او خپل محصولات وګورو.
ځینې نورې سوداګري خزي وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېرې تولیدونکي د خپل محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومېدل پر اقتصادي فعالیت مستقیم اغیزه ده. لړډلې د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که خزي په نندارتون کې نوي خای کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم ولی
زه هم دلته دوه غرفې لرم. خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ودانی سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو د پانګونې د جذب د خصوصي سکتور دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینی برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نندارتون د پرانستې په مرحله ویلي چې افغانستان د پانګو د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او لټول افغانان یو غوښتي چې د هیواد په بیرغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنځشنبه د دلوي دروښته مپرانستل شي او د ام دیمیاشي تر وښته می دوام کوي. تر پورن لمخه په دغه نندارتون کې نګدي 400 غربو کې سوداګرو شرکتونو خپل محصولات د پلور او ننداري لپاره یې. لدی وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لګول شوی محدودیتونو لامل دوی ونه توانیدل چې په 13 عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په سلورم ملي نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمیر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې سلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدل چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشټوالي له کبله کاروبار له زیان سره مخ دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي خو واک ته تر رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز ترڅنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېر نجونې او ښځې چې لکار او زکړو پاتې شوی د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره انلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
azadiradio.com
تاسې مخه کلا ساتي رادیو نوري. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زکړو لپاره مهمه وسیله ده. د چي په دې اړه د ټولنې او افغان خبرالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پر لپسې راپورونه ورکول شوی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ ویلي رادیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي رادیو کولای شي هغه سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزي وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپای ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو به خبرو خوني ټولنیزو رسنیو ملاتړ کوي، څو خلک او په ځانګړي ډول افغان خځې او نجونې باوري معلوماتو او ښوونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینډ سیټینګار کړی چې آزادې او خپلواکې رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14مه د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندي شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډلې ایزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راډیو شمېر کارکونکي هم ویلي سختو محدودیتونو سره سره په ډیرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یو اف ام راډیو یو خبریال چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل،
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادي ورسته بلي د محدودیتونو زیات شوي او لا هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو مشکلاتو سره مخامخ یو. خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هیوادوالو ته په هر ډول لارو کې امکان ولري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هیوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یو سیمایزي اف ام راډیو یو بلې کارکونکي مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل،
ته گزارش به بیرون صاحب رو
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکم او په ځنګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. پر رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي
تبدیل شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته پر رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادي تجمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه څلورویش فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خاندون رامنس کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د رښتیا نړیوال سازمان وايي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالت په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوې دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,995 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,220 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیر جنوري میاشت کې د دینګي تبې د یو سلو دوه اتیا مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
پداسال کې چې افغانستان د بول پرخیدونکو نورین سره لاس او گریوان دی، د تخر ولایت یو شمیر اوسیدونکو یو دودیز لار چاره کوي چې ورسره کولای شي او ورځ اخیره په وړي کې بیا لو بو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصيل له سناکا کارناورو.
پروان چې میکه په تخر ولایت کې د درنو واورو په وری دو سره د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو واوره په جوړو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلا بیلو ولسوالي اوسیدونکو وایي دا یو دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا شپږ تر اته مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
جوړوي په هغه کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي، آن دوه کسان په پښو پرې منجیږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کېږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلق له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکو فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسه داسې کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم، واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نو موري وای تا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځیدلې. د اوبو چاپیریال ساتنې د برخې کار پوهان د غدودي سلاره د فرهنګي اړخ ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره وهان د پام وړ بولي. د دوی د ډلې عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل
روش کې مردم مثلا در تخار دارن
د تخار د خلکو د لاره خه او اغیزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړیږي. کله چې واوره زیرمه شي له وخت مخکې له تبخیر ویل کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کیږي. خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغیزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښو خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختي وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند سیات په څنګهړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د یاریدو هڅه کې یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په راستي او رښتونو کې په ځنګل توګه د واوري د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینی حلاري پیدا کړی وي چې څنګه دوی کولای شي واوري ذخیره او په وړي کې له بوت څخه ګټه واخلي. بل په لور په راستي او کې د غوړختونو چې په افغانستان کې شوې دي یو ډول هيله مندی رامنځته کړی چې د ځمکې لاندې او به بسکل پر روان وړي کې او څه اندازه به کېچل وړوي. خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه با په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختي وشکلې غیزي کم شي او دوی وتوانېږي په وړي کې په کافي اندازه او په ولري دا چې موږ څنګه کولای شو له کم اوبو په ډیرو کارونو کې ګټه واخلو او خپل کرنیز ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو ورزو تفصیلې احمد چی برناورو.
د ملګرو ملتونو په باور روسي او رښتونو د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپیریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغیزو د مخنیوي لپاره باید د اوبو سم مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خنیم رسټیال ولی مدقیق اسدی راډو ته وویل چې د کلونو وچکالۍ او سربېره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي د ته زموږ وروال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو ونلو. موږ یو وروال د اوبو د استعمال لپاره باید څه فکر وکړو چې لکه څوک تیل مصرفي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړ نه شي د تیل په نشتون کې. خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یو راپور کې څرګند کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو لمخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سشکل ورشتونه د پروسه شکل په پرتله ډیر زیات دي. د زراعت متخصص زاکر الله ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا د خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
کله دوی ښهسته زیری دي دا واورې د ډیر وخت لپاره پات کیږي او نه وایي دا چې بیسلینی څو سوال را مسته کوي ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي وړي لپاره د اوبو شي زیرمه برابرې حقوق ته یې کوي.
د شغلي ساپی په باور د چاکوبو به هم په څاګانو کې لورشتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شغل مدقیق ټینګار کوي چې سشکل د ورشتونو د زیاتېدو سربېره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبردار ده چې نمکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفاده لپاره سیزمو یو ادوال باید اغتا پاملرنه و که توجه و که خصوصا که چهره چوک پا کور که بوتی لری چمنونه لری دی دوگو دی او بولا گولا دی او بیاری لپاره باید توجه و که دی کور دننه پا روزمره زون کسی مگل او بو استفاده که و که او دست که و که خپل زان منزو یا کالی منزو د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. ځنه ډېر لارې دي او ډېر شتارې چې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای شي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبو ورکوي یا بوټو ته غرمه اوبو ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیږي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. شاغلي عمر خیل بیا له لوی سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چې 15% مدیریت نشي اما دا کله مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له مملکتو را داسې کافی اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیون هکتار ځمکه لري چې دا ډیره کم ځمکه ده. هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو چون چې مدیریت کیږي نه دلته یا مثلا په منبع کې چې راځي اول هغه څوک چې اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیرا و دی لډیر وبونه فصلونه خراب شوی دی اخر اخر زمه کې لډیر کم وبونه مطلب دا چې مدیریت سی زمطمئنم چې په افغانستان کې کافی وبستا او کلو کلو نه استفاده تر کوي سو
د شاغل عمر خیل په نصر او په باید له سرچینې مدیریت شي چې د مسکی لاندې او په ورسره تغذیه شي بیا هغه او په چلمن به تر مزرې رسیږي کنټرول شي داسې چې په خی ویالي او نهرونو ورتوي استل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي او دریم او اساسي کار دادې چې د پټي دننه او په مدیریت شي داسې چې پټي هوار شي او لڅو ورخو هغه او بکړو د کرهنې متخصص عمر خیل په افغانستان کې ترمز کې لاندې او بو استعمال ته هم اندیشمن دي
ولر متخصصونه سبا یو ډېر جدي مشکل ده زه او څومره مخ کې جنوبي خواته تللی او قندار سي متعال ته ډېر زیات مشکل ده او خو زرد دي او په هاوی تلري معلومدار سي اقتصادي بخش ډېر مهمه ده خو خلک د سيتي ته هیڅ چاره نه لري اوس موږ د غنوم کاران دي او دا لزبه کې نو برابر اباسي بیا څوک لا بات ډېر په سرعت سره په خطر روان دي او په دقیقا ده به دقیقه خبر ده چې دا په دینار چې موږ هغه فصل پیو وکړو خو چون چې خلک چاره نه لري بیچاره دي کومبل محسوب الله را دي چې حل نه لري لکه نوزاد ولسوالۍ دی هلمند هم دا اوس بعضی کلی اتا کرده سی بی آدم موجوده دی اوبونه اوبو نسته دی چخواه که با تا نسته او یا ویلاتی هم داده چه دا اوبه لسمه که بی حد را ویستل سوی او دیده تا چنگ تغذیویش بندونه نسته نو سیستومونه نسته نو دازه دقیقه دا خبر دقیقه دا چه باید چه منگ دا اوبه دیر پر ارزش شدی پر هر غرباتاتو باید مصرف کو سیستومونه ورت جور کو چه اغا پا دی ارزش لدی چه سر پی مصرفی کی
د اوچا د راپور لمخې په افغانستان کې هغه طبيعي اخچالونه چې تیرو پر لپسې وچکالیو سخت اغیزمن کړی وو او به ډېر شکته شوی وي اوس پکې د ورشتونو له عمله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورشتونه مثبت اغیز وکړي خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سش کال ورشتونه تر یو بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالی منفی اغیزې څنګه کم کړي
دا ازادي رادیو خبری مجله
تاسیس مخه غلاسه د رادیو نوورې د فبروري په 13مه په خوست ولایت کې د کرکټ غرغښت پرایمر لیګ پنځم پړاو لوبي د ازرګونو نندارچیانو په شتون کې پیدا ورسېدي یاد لوبو کې لسوزای لوبډل برخه اخیسته و چې نمړې اتلولی نیازی ټایګرز او دوی مقامی سوان سلمو لوبډل په خپل نوم کړ نور تفصيل په دې راپور کې لا نجیب الله خل نوورو
د خوس په مرکز کې د کرکټ د لاس لوبډلو په ګډون غرغښت غوړه لیگ لاس اوري زلوبي چې یو میاشت مخکې پیل شوی نیازی ټایګر لوبډلې اتلولي او ځوان زلمی لوبډلې دوی مقام تر لاسه کړ یاد لوبي چې له 15 کلونو راهیسې هر کال د خوس په مرکز کې تر سره کیږي د پایلو بلی درته چې د غرغښت دیالي او مرکزی لیسې په ورزشي میدان کې تر سره شوی د مرکز اولسوالي او زرګونه کسان ورغلی ول په خوس کې د ټینس بال کرکټ استاذ علیم بیدار مشال رادیو تو ول
نو دغه ټورنمنټونو څخه زموږ هدف هم دغه دی چې د ځوانانو ترمنځ مینا یواله ورورولي او د اړیکو وټن نږدې شي د هغې سره څنګه د غوړ استعدادونو راسپړل دي چې ترڅو پاینده کې د خوس ولایت هم دغه شانتي د افغانستان نمائندګي وکړي تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ او تاسو کې چیرته غوړ استعدادونو را برسېره کوو یا موږ او تاسو د افغانستان نمائندګي کوي د ولایت نمائندګي کوي هغه ټول په خارونو کې نه وي بلکې غوړ استعدادونه چې تاسو ګورئ هغه اکثره په کلیو باندونه کوي
خوستی لوبغاړي وایي د کرکټ دا ډول لوبې د دوی د روغتیا بوختیا او تفریح له مخه سربیره په دې ډګر کې د دوی پرمختګ او د وړتیا او لوړولو ته لار پرانیزي او دوی کولای شي پکې لږ تر لږه د ولایت په کچه خپل استعدادونه وازمي د کرکټ یو لوبغاړي احسان ګربز وویل
ا دار کوم طلب هډری مهمه دي د ځوانانو لپاره چې کلی کې اوسګار ګرځي او دغه ټینس نه لوبغاړي تشویقيږي چې مخکې راشي پروفیشنل کرکټ وکړي هډبال وکړي انټر ملي لوبډله چې افغانستان نمائندګي وکړي
د غرغخ کرکټ غوړه لیگ په ګډون په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک راټولېږي چې د دوی په وینا په دې سره ورته زهنی آرامتیا او خوخي ورپو برخه کیږي یو تن خوستین اندرکون کې شریف خان پختونیار وویل
یقینا اندر اندر چان لپاره ډیر بهترین فرصت برابر کړي او ځوانان له نشي موادو منی کړي او تل ځوانان سپورټر ته خصولې دي له مسول کسانو زنګړي مننه کوي یقینا موږ د ورځې په جریان کې کورونه وکړو خو چې مزګار باندې د کرکټ لوبي ته کې ګډر خوانتري اخلو
یاد دي وی کسان کرکټ په افغانستان او بیا په خوست کې د فوتبال والیبال باسکټبال او نور عادي او رسمي لوبو په پرتله لږه سابقه لري خو په دې ډګر کې په نړیوالو لوبو کې د افغاني لوبغاړو خلو بيدن او لاس تراوړنې د دې لامل شوی چې د دې ولایت په لري او نږدې سیمو کې تنکی زلمیان او ځوانان په پراخه کچه دې لوبته مخکي